ar megérdem.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ناروی د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي پلان لري 2023 کال کې ولکه افغانانو سره مرسته وکړي. یان اګلن پرون ماخام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلن پرون خبرداری ورکړ که طالبان د نادولتي موسسو د خزینه کارکوونکو د کار بندیز ته دوام ورکړي، 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې، 15.5 میلیونه خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. تر دې وړاندې د یوناما په ګډون ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د پاکستان له سند ایالته پرون 303 تنه افغان بندیان راخوشي شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشي شوي چې پکې 3 شپېته ښځې او 1 او 1 ماشومان هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دغو کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څخه څه باندې 500 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 400 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې پکې 1000 ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لار له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره چې په بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. د اسلامي پراختیا بانک په راتلونکو 3 کلونو کې له پاکستان سره د 4.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا پیسې به اسلام آباد ته د تیر کال له ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره ورکول کیږي. د آسیا پراختیا بانک هم د دوشنبه په ورځ په خپله اعلامیه کې ژمنه وکړه چې په راتلونکو 3 کلونو کې به پاکستان ته 1 میلیارد ډالر ورکړي. او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایراني چارواکو غوښتي چې د بندیانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون تیره شپه په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې د 2 نورو مظاهره چانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د جر پیښیدونکو اعدام د خبر په اړه سخت اندېښمن دي. د ایران دولتي رسنیو بیا د قضایه قوې په حواله خبر ورکړی چې د دغو 2 کسانو د اعدام حکم په اجنډا کې نه دی شامل. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. ملګری ملتونه وایي د یو کال تراس کې افغانستان ته نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته لیږدولې.
We have been sending in cash.
موږ افغانستان ته نغدي پیسې لیږلي. افغانستان ته لدی استول شو پیسې یو هم د افغانستان بانک ته نه دي سپارل شوی او نه هم حکومت ته سپارل شوی.
لدی مرستو سره سره هم یو شمیر بی وزله کسان وایي.
ما د شلو خیریه بنسټونو د واتس اپ شمیرې پیدا کړلې. اړیکه مې ورسره ونیوله او د خپل لور د ناروغي کیسه مې ورته وکړه. هیڅ هم رستونه کړه.
ولې د نړیوالو مرستو د بې وزلۍ په کمیدو کې د پام وړ اغیز نه دی کړی؟ د چارو د یو کتونکي نظر مو پرې راخیستی. افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان د نجونو د لوړو زده کړو ځنډېدو اندېښمن کړي.
15 پوهنتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې که امرسانی موده وغځول شي خپل پوهنتونونه وتړي او خپل پانګه او سرمایه نور هیوادونو ته انتقال کړي.
او ایران کې د دامونو په اړه مو د لویدیځ له اندېښنو هم خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکي په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام هم لرو. راځو د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو ویلي چې 2021 کال کې له افغانستان سره 1.8 میلیارډ ډالر نقد مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون دوشنبه په اعلامیه کې ویلي چې د مرستو ټولې پیسې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه موسسو اړوندو ادارو لخوا په افغانستان کې ارمنو کسانو ته رسیدلې دي. تازه د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې افغانستان ته نقد پیسې لیږدولې بندې شوې دي. تفصیل د سلطان محمد سروار په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې د 2021 کال په دسمبر کې افغانستان ته د نقدو پیسو د میکانیزم له رامنځته کېدو راوروسته یې په تیر څه باندې یو کال کې دغه هیواد ته 1.8 میلیارډ ډالر نقدي پیسې د مرستو لپاره انتقال کړي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د مصارفو لپاره دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې افغانستان ته د نقدو پیسو د انتقال د دریدو په اړه بې خبري وکړه. د خپلو پیسو د لیکت په اړه وضاحت ورکړ.
موږ افغانستان ته نقد پیسې لیږلې څو یقیني کړو چې زموږ ټول بشري پروګرامونه کار وکړي. افغانستان ته لدی استول شو پیسې یو هم د افغانستان بانک ته نه دي سپارل شوی او نه هم حکومت ته سپارل شوی چې بیا ملګرو ملتو ته توضیح کړي. دا پیسې په یو شخصي بانک کې د ملګرو ملتو په ځانګړو اکاونټو کې ساتل شوی او یوازې د ملګرو ملتونو د کارونې لپاره دي.
د ملګرو ملتونو سازمان دا هم ویلي چې په افغانستان کې له 25 میلیونو ډیرو اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو ته اړتیا ده. د دې اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفتس کابل ته د ملګرو ملتونو د هغو الوتنو د ځنډیدو اعلان وکړ چې نقد پیسې به یې انتقالولې. په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق غړي انوارالحق احادي هم وړمه شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې ځینو تمویلونکو مؤسسو خپلې مرستې بندې کړې.
یو خبر لکه چې دا وی اعلان کړم دا یم د کله خان اعلان نه د سوي دي بانکونو له خوانه اعلان نه د سوي ولي د ټول دې په اسلام په دې موضوع باندې دې نگران دي دي راځي.
یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ داسې وخت افغانستان ته په تیر یو کال کې د 1.8 میلیارډ ډالرو د لیږد او مصرف په اړه وضاحت ورکړی چې ځینو بې وزلو خلکو او څارګرو بنسټونو مستحقینو ته د مرستو د نه رسیدو په اړه شکایتونه کړي. امریکا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو له مهمو تمویلونکو څخه ده. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار د ځانګړي سرمفتش ادارې په خپل یو راپور کې چې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې خپور شوی نیوکه کړې و چې که څه هم امریکا د 2021 کال له اګست راهیسې د افغانستان د بیړنیو او روانو اړتیاو د پوره کولو لپاره له 1 میلیارډ ډالرو څخه زیات مرسته کړې، خو لا د دغو مرستو د مؤثریت په اړه څه نشي ویلی. سیګار اندېښنه درلوده چې دا پیسې به مستحقو خلکو ته د رسیدو د مخه د نورو لاسونو ته ولویږي او له همدې امله امریکا میلیارډونه ډالره مرستې ضایع کوي.
و موریدل چې ملګرو ملتونو ویلي د تیر یو کال په ترڅ کې افغانستان ته د 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرستې لیږلې دي. له دې سره په افغانستان کې یو شمیر بې وزله کسان شکایت کوي چې ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی او وایي چې مرستې هم پر اسانه نه ورسیږي. په دې اړه په مکړی د راپور ته چې له یو شمیر بې وزلو کسانو او د خیریه موسسو له مسؤلانو سره خبرې پکې شوې.
فقط ولی فعلا تمرکز ما روی زنده موندن است که زنده بانیم و بس دیگه کدام توقع دیگه ما فعلا نداریم و همونطور دوست خواهیمون بس.
غلام حضرت سخی زاده چې دی ویات کسیز کورنۍ سرپرست د کابل په یوه نانوایی کې کار کوي. نو موړی وای په خوای د ورځې لشپاک 100 تر 300 افغانۍ ګټلې چې ژوند یې پرې خروان وو، خو اوس د ورځې 200 یا 300 افغانۍ ګټي چې د کور کرایه او نور لګښتونه نشي پوره کولی. خغلی سخیزاده دغه شنوای د نورو مالی ستونزو ترڅنګ یو لور هم سخت ناروغه ده چې د درملنې پیسې نه لري او د هر خیریه بنسټ دروازې چټکولې لاسنیوي نه دی شوی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
ما شمو قبول بکنه کې اغان 20 نهاد خیریه را
ما د شلو خیریه بنسټونو د واتس اپ شمیرې پیدا کړلې. اړیکه مې ورسره ونیول او د خپل لور د ناروغي کیسه مې ورته وکړه. هیڅ هم رستونه کړه، یوازې یو بنسټ په ټولنیزو شبکو کې له خلکو د مرستې ټولولو په خاطر غوښتنه کړې و. چې خلکو دا خبرتیا لیدلې وه 15 یا 10 مرسته یې وکړه. په هغو پیسو مې درملنه نه شوی کولی.
خو د کلی خیریه بنسټ مشر مجیب الرحمن محمودی بیا د خیریه بنسټونو کار ارزښتمن بولی. نوموړی وایي دوی خپله له ډیرو کسانو سره مرستې کړې او هڅې یې کړې چې په سختو اقتصادي شرایطو کې د بېوزله وګړو لاسنیوی وکړي.
په دې ترینګلو حالاتو کې چې نړیوالې مرستې هم بندې دي، نشته دي، او سرپرست حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، کاري فرصتونه هم کم دي، نو خیریه بنسټونه ډېر مؤثر دي، ځکه خیریه بنسټونه هغه نهادونه دي چې دوی سره هم خلک مرستې کوي، شتمن تجاران. نو د خیریه بنسټو ښه والی همدغه دی چې اداري لګښت یې کم او مرسته ډېره تر بېوزلو کورنیو پورې رسیږي.
که څه هم د خیریه بنسټونو مسؤولان وایي تر خپله وسه یې د بېوزلو کسانو لاسنیوی کړی، خو اړمن کسان د بېوزلۍ کچې ته په کتو سره د خیریه بنسټونو مرستې لګې بولي. د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحران لمنه هم پراخه شوه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا په وینا په نوې میلادي کال کې به 28.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
و موریدل چې د نړیوالو مرستو سره سره لا هم په افغانستان کې د اړتیا کچه ډیره ده او اړمن وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په روان 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا ولري. دا چې ولې د نړیوالو او ملګرو ملتونو شوي مرستې مؤثرې نه دي تمام شوي او د بېوزلۍ ټغر نه دی ټول کړی، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ځوانانو له پخواني موین کمال سادات نه وکړه.
اصلا کې ستونزه په دې کې ده چې دغه خراب ډېری پیسې دي خو په سمه توګه نه دي لګول شوي، ځکه چې پخوانی اداري سیستم چې دا د بانکونو یا د نړیوالو هغه اوس نشته دی چې حکومت سره به په ښې همغږۍ سره دوی مرستې تقسیمولې، ګر چې په هغې وخت کې هم ستونزې وې، خو اوس چې حکومتي چارواکي پکې داخل نه دي، هغه ځان ته مسله ده، دلته ځان ته ده یو دا چې سیستم برقرار نه دی، کوي نه دی. دوهمه دا چې تر ډیره د غمرستې هغه لرې پرتو سیمو ته یا نه رسیږي، هغه هلته د دوی مسؤلین کسان نشته. دریمه دا چې اکثره دغه مرستې د نړیوالې ټولنې په خپلو کارکونکو په ماشونو یا په نورو د لګښتونو باندې هم مصرفیږي. او بل دا چې هلته هم اوسنی چارواکي هم ځنی کسان چې یا شوراګانې دي، قومي مشران دي، ځنی هغوی خپل کسان پکې مخته کوي چې دا د دغې تنظیم یا ډلې د شهدا او کسان دي، نو هغه خپل طرف ته یې ډېر زور ورکوي. همداشان د نور کوم کسان یې ورته ټکلي دي، خپل کسان پکې مخکې کوي، نو غریب خلک چې دي بې واسطې پکې پاتې شي.
نو سادات صاحب، څه فکر کوئ څه کول په کار دي تر څو دغه مرستې خو له افغانستان سره کیږي چې بل اخره لږ تر لږه د فقر په کمولو کې مؤثر تمام شي، یا کم تر کم په داسې پروژو ولګول شي چې خلکو ته پکې د کار زمينه برابر شي؟
ملي پیوستون یو ښه پروګرام پیل کړی و، د هغې له لارې پخوا به چې کومې مرستې کېدې همداسې ویشلې وې، شکوه او شکایتونه خورا ډېر وو، خو ملي پیوستون هغه پروسه یو څه کنټرول کړه، روان غلړه. او همداسې جناب الدین صاحب، کله چې د شواداو ملونینو یا نورو کسانو ته پیسې ورکول کېدې، په هغې کې هم خوردوبورد کېده، اینی سمې نه ورته رسېدې، خو چې بانکي سیستم یې ورته جوړ کړي، د پروسه دغه چارې یو څه کنټرول کړي. اوس هم که اوږدمهاله بانکي سیستم نه وي، په ولایتونو کې بانکي سیستم شته، لکه په امریکا په نورو ځایونو کې چې د هغه کسان چې د کورونا نه متضرر وو هغوی ته په بانک باندې پیسې ورلیږلې، همداسې یو څه سیستم که ورته جوړ شي. یا ځینې د خیریه بنسټونه دي چې ځینې کسان چې دي هغه خورا ډېر مؤثر دي، خو د غم ستونزه لري په هر ځای کې شتانه. فکر کوم چې کچېری ملګری ملتونه په اړوند ادارو کې په ولسوالیو کلو بندو کې دوی نوي کسان د موقت د وخت لپاره وګمري، یو خو به دا چې متضرر کسان دستي هغه حق چې دی هغه به په ګوته شي، زر به دوی ته ورسیږي. او بل دا چې د ګیلا شکوې به ډېرې وي، مرستې به په سمه توګه دوی ته تقسیم رسیدلې وي، خو یو قوي همغږۍ ته اړتیا ده چې په عموما کې قوي همغږي رامنځته شي.
او سادات صاحب، د طالبانو حکومت څومره ملامت دی په دې کې چې مرستې افغانستان ته ورغلي دي؟ ملګري ملتونه هم وایي چې دا مرستې دوی خیریه بنسټونو ته ورکړي، اما د فقر مخه نه ده نیول شوې. فکر کوي د طالبانو حکومت هم د ملامتۍ ګوته وراوړي؟
وګوره په ولایتونو کې ولایت مقام په ولسوالیو کې دی ولسوالان هغه شوراګانې ورمعرفي کوي کوي نور کسان ورمعرفي کوي نو تر ډیره دوی پکې ډیر لاس ځکه لري چې لکه مخکې مې چې ویل چې دوی هغه خپل کسان د شهداو یا د مایونینو معلولینو یا د نورو طرفدار کسانو په نوم ورمخکې کوي نور کسان بیا نور کسان ورمخکې کوي خورا ډیر مسولیت لري او په دې کې خورا ډیر شکوا شکایتونه دي چې حکومتي چرواکي په کې دخیل دي کوم رسمن دخیل نه دي او غیر مستقیمن دخیل دي خپل کسان چې دی هغه ور مخ کې کوي غریبان په کې پاتې شي.
د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کول.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادی رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبانو تر شپږم ټولګي کته د نجونو د ټولو خونځیو او ښوونیزو مراکزو د بیا پرانستلو امر کړی دی. دا خبره د دوی د پوهنې وزارت په یو مکتوب کې چې پرون خپور شوی راغلی تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو په نوې امر سره به د نوریې او فرشتې په څیر زرګونه لشپګم ټولي ښکته وړې نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي چې مخکې د ښوونځیو تړل کېدو زړه ماتې کړې وي. نوریا او فرشته چې په کندهار کې د یو محلي ټولګي زده کوونکي وي څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو
سمپیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو دی زموږ غواړي چې خپل مکتبونه وایي خپل درسونه وایي دا ولې بندې
په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي نه پلار مې درس ده نه مې د مور عزت باید مې ژر مکتبونه شروع په کور کې څوک کومک نه سرسره کول.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي امر په اساس له شپږم ټولګي ښکته نجونې کولای شي بیرته ښوونځیو او ښوونیزو مراکزو ته لاړې شي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله هغه دوشنبه ناوخته په یو مکتوب کې امر کړی چې په ټولو ولایتونو کې باید له شپږم ټولګي ښکته د نجونو ښوونځي مدرسې کورسونه او د مؤسسو لخوا تمویلیدونکي ټولګي په بشپړ توګه بیرته فعال شي. په مکتوب کې راغلی چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د تړلو له امر سره په ځینو ولایتو کې سیمایزو چارواکو لشپګم ټولګي خطه نجونې هم خوانځي ته نه پریښودلې. د پوهنې وزارت همدار از خزینه خونکو ته ویلي چې په خپل جاب کې په پوره ډاډ برته تدریس ته دوام ورکړي. مولوی حبیب الله غا ویلي کچیرته سیمایز مسولین په دې برخه کې کوم مزاحمت جوړوي نو باید رسمند د پوهنې وزارت ته احوال ورکړل شي. دغه مکتوب صحت د طالبانو د پوهنې وزارت یو مسول او د باختر اژانس مشر ازادي رادیو ته تایید کړ. د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لبیا واکمنۍ دورسته لشپګم ټولګي پرتنجونی له خوانځوي منع شوې دي. د دوی خوانځي لا هم د شاوخوا 470 ورځې په تیریدو نه دي پرانستل شوې او سربیره پر دې د طالبانو حکومت د 2022 کال په ورستیو کې د نجونو پر مخ پوانتونونه هم وتړل. دا پریکړې د دې لامل شوې چې په ځینو ولایتو کې لشپګم ټولګي ښکته وړې نجونې هم له خوانځوي منع شي او د یونیسف په څیر د ځینو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي بند شي. د طالبانو له حکومت د نجونو پر تعلیم د بندیزو د لری کولو لپاره ګڼو بهرنیو چارواکو په وار وار غوښتنې کړي. ورستای وار د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا سره د ترکیه یو وتلی دینی عالم ډاکټر محمد غورماز لیدلی وو. د راپورونو له مخې ډاکټر غورماز د نجونو د تعلیم مخنیوي د نه منلو وړ بللی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته رازو. اوس ورزو ایران ته ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایرانی چارواکو غوښتي چې د بندیانو د اعدامونو لړۍ ودروي. لبل خوا جرمني په ایران کې د دوشنبه په ورځ د دوو مظاهرچیانو اعدامول وغندل. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون تیر شپه په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې د دوو نورو مظاهرچیانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د جرپی خیدونکو اعدام د خبر په اړه سخت اندېښمن دي. دغه سازمان په ټویټ کې بیا هم له ایراني چارواکو غوښتل شوی چې سمدستي ټول اعدامونه ودروي. د ایران دولتي رسنیو د قضایا قوې په حواله خبر ورکړی چې د محمد قبادلو او محمد بروغانی د اعدام حکم په اجنډا کې نه دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیا په ایران کې د اعدامونو د دوام په اړه د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وویل:
موږ
د مرګ سزا په کلکو ټکو باندې غندو. دا داسې څه دي چې سرمنشي تل پر ضد غږېدلی دی او هر چیرته او هر وخت چې دا سزا وي تطبیقیږي پر ضد به یې غږ پورته
کړي.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم د ایراني چارواکو لخوا د دې اونۍ په شنبه ورځ باندې د دوو معترضو بندیانو محمد مهدي کرمي او محمد حسیني اعدام یو وحشتناک عمل وباله او وی ویل چې د ایران رژیم د اعدام سزا د جبر د وسیلې په توګه کاروي. هغه له ایراني چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره هغه بندیان خوشي کړي چې له کوم دلیل پرته نیول شوي. د جرمني حکومت ټینګار کړی چې خپل نړیوالو شریکانو سره په همغږي به په ایران فشارونه زیات کړي چې خپل سخت اقداماتو توان ورکړي. کاناډا هم د محمد مهدي کرمي او محمد حسیني د اعدام په غندلو سره د ایران درې بنسټونه او چارواکي له حقوقو څخه د سرغړونې له امله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د سپورت او ځوانانو د وزارت مرستیال وحید یامینپور او د خبرګانو د مجلس غړی او د علي خامنئی د دفتر د نړیوالو اړیکو مرستیال محسن قومی په دغه بندیزو کې شامل دي. د ایران حکومت تر دې دمه د معترضو بندیانو له ډلې څلور کسان اعدام کړي: محسن شکاری، مجید رهنورد، محمد مهدي کرمي او محمد حسیني. په ورته وخت کې د بشري حقوقو سازمانو خبرداري ورکړې چې لک تر لګه سل نور مظاهره کوونکي د مرګ او یا هم د سخت سزا له خطر سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو او د کونړ د یو سړک د ورانۍ په اړه به هم واوري. چالتي خلک له ورانۍ دوه شکایت کوي او وایي چې باید ژر تر ژره ورغول شي. خو اوس راځو دې ته چې ایرانی رسنۍ او افغان خزینه محصلانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو په موخه د دغه هیواد د پوهنتونونو د بودیجې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. په افغانستان کې یو شمېر خزینه زده کوونکي وایي ایران د یو اسلامي هیواد په توګه د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، خو وایي چې طالبان هم باید په ورته پله قدم کېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان انجونې په خپل هیواد کې د درس، تعلیم او د کار حق نه لري.
دا د کابل طبي پوهنتون د پنځم کال محصله ده چې اوس له زده کړو بې برخه او په کور ناسته ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل ایران هم یو اسلامي هیواد دی او انجونو ته د زده کړو زمینه برابروي، خو طالبان چې خپل حکومت د اسلامي شریعت پر بنسټ بولي له دوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی.
که د ټولنې نیمایي برخه له وطن څخه وځي او په نورو هیوادونو کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، شاید ځینې هغه هیوادونه کې پاتې شي او غواړي چې هغه هیوادونو ته د خدمت مصدر وګرځي. د اسلامي امارت له مشرانو څخه هم دا هیله ده چې زر تر زره د پوهنتونونو او مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې پرانیزي.
یو بل محصله چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې پیژندنه وشي، ازادي راډیو ته وویل چې زده کړه د هر وګړي حق دی او باید اجازه ورکړل شي.
دیگر کشورهای اسلامی مثل عربستان، ایران و یا
اسلامی هیوادونه لکه عربستان، ایران او یا نور اسلامی هیوادونه خزه ته اجازه ورکوي او هغوی هلته د کار او تحصیل حق لري، خو طالبان او لنجونو څخه د تحصیل حق اخیستی. هر غړی، هر انسان د تحصیل حق لري او کولی شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران مهر خبری آژانس د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د ایران حکومت د افغان ښځینه محصلینو د زده کړو لپاره د دغه هیواد د پوهنتونونو بودیجه زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د نجونو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل خصوصي پوهنتونونه له اقتصادي ځوړ سره مخ کړي دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر محمد کریم نصیری وایي په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پوهنتونونه شته چې په دغو پوهنتونونو کې د شاوخوا 200 محصلینو له ډلې 10,000 نجونې دي. ښاغلی نصیری ازادي راډیو ته وویل چې 15 خصوصي پوهنتونونه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په دې پرېکړې سره خپل فعالیتونه بند کړي.
15 پانتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې کام رسانی موده وغځول شي، خپل پانتونونه وتړي، خپل پانګ او سرمایه نور هیوادونو ته انتقال کړي. نو که چیرته دا موضوع همدغسې مخته لاړ شي نو متاسفانه بدې پایلې لري.
خو ښاغلی نصیری زیاتوي چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو د خصوصي پانتونونو د ټولنې له مسؤلینو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې پانتونونه به بیا د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر وغوښت، خو د دغه وزارت ویان ضیاء الله هاشمی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د 2022 کال تر ډسمبر په 16 نیټه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو دوی تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې وروستی راپور را اخلو. د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي د اسمار او دانګام ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سړک له خرابوالي شکایت لري. تفصیل زموږ خبريال در اوروي.
د دانګام اوسیدونکي وای شاوخوا 14 کال وړاندې د اسمار او دانګام ولسوالۍ ترمنځ 15 کیلومتر سړک د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته قیر شو، خو په سیمه کې جګړو، د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو، بارانونو او سیلابونو دغه سړک بیرته کندو کپر کړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکي حاجی نثار احمد او زاهد الله.
د دانګام ولسوالۍ عمومي سړک چې په تیر حکومت کې جوړ شوی و، چې د پورا کې پته هم برخمن نه و، خو اوس د وخت په تیرېدو سره د جګړو او اوبو او سیلابونو له امله تخریب شوی، چې خلکو ته ترانسپورټي ستونزې جوړې کړې دي. اسلامي امارت څخه مو غوښتنه ده چې په رغونه کې ګړندی اقدام وکړي تر څو د لا خرابېدو مخنیوی وشي.
چې زموږ د اسمار او دانګام سړک چې کوم دی، مخکې په اساسي ډول جوړ شوی و، اوس د اوبو او د خراب شوي سیلابونو د وجې نه و، ډېر ویجاړ لی بیمار په ډېره مشکل سره به موږ روغتون ته مقصد رسو، چې د نیم ساعت مزل دی او تقریبا 2 ساعت لار نشي. نو
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي حاجی ملنګ راته وویل که د یاد سرک مات او وران ځایونه بیرته زر جوړ نشي او نور هم ویجاړ شي، نو بیا به حکومت د جوړولو توان ونه لري.
اکثره ځایونه د تیرو سیلابونو د وجې خراب شوي دي. بل د سړک د جوړېدو ډېر وخت وشو، ډېر وخت مخکې جوړ شوی دی، بیرته ترمیم ته ضرورت لري. د وخت په تیرېدو سره خراب شوی دی. که چېرته دغه سړک ترمیم نه شي، نور هم بس خرابېږي او بیا به په ډېر مصارف باندې جوړ شي.
دوی ټول له اوسني سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د دانګام او اسمار ولسوالۍ ترمنځ سړک چې ټول شاوخوا 15 کیلومتره اوږدوالی لري ترمیم کړي. حکومتي چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ د سړک خرابوالي څخه خبر دي او ډیر زر به یې په بیا رغولو کار پیل شي. د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل
دغه سړک ټول مونږ ولید کمزي پورې چې دغه سړک پوخ دی، شینکی کانډه او خواشا پورې نو سړک ته صفایي امر والی صاحب د پواید امیر رئیس هم زمونږ سره په دې سفر کې شریک وو. هغه ته حکم وکړ چې ردې د صفایي کوشش وکړي په لنډ ورځو کې چې دا صفا شي. د اسمار نه تر دانګام پورې پاخه سړک کې څومره ځینې خراب شوي دي، تخریب شوي دي، هغه د داغګیری د بیا رغونې حکم یې وکړ چې دا ضرور وکړي.
د یادونې وړ ده چې په کونړ کې شاوخوا 200 کیلومتره سړک نړیوالو ځواکونو قیر کړی و، چې اوس یې اکثره بیا رغولو او ترمیم ته اړتیا لري. د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، د اسمار او دانګام سړک د ډیورن تر کرخې بین شاهي او تر لیټۍ کنډه رسیدلې، چې پوخوا به پرې هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتک کولو. له ډیورن فرضي کرخې بلې غاړې ته د دیر او باجوړ سیمې پرتې دي. د کرخې دواړو خواو ته مامون، سالارزي، مشواڼي او نور ورونه قومونه میشت دي او یو بل سره خپلوۍ او مړې ژوندې لري. خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت په یاد کرخه اغزن تار غځولې او د خلکو د تګ راتک پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي، له دغو ولسونو له یو بل سره راشه درشه ختمه شوې ده.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما سلامونه دی ورسیج د آزاد ریډیو و خبري اعلان ته. خبره دا شوه چې په دې حساب مو ولا قصر خلاصیږي چې پاکستان او افغانستان بیا ته شرط سره چی او کڅ زنی غواړي، ولې دلته ګرول د افغانانو کې او هلته پر بارو باندې جنگونه سره کوي. نو دا د سیمالي میږي دا دواړه بیرته کوپري یوادونه په شر سره اچي او شرارت دوی په مابین کې زیاتی. کنه دواړه اسلامي یوادونه دي یو په بل مثال چې دوی سره ملګرتیا وکړي بیا به هیڅ ملک د دوی سره مقابله هم نشي کولای او شر او شور به هم نشي ورسره کولای. نو ډیره مننه دا ما خبر دی ټول مسلمانانو ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د پرا ویره د بکوال سوالیسه عبد الله جان خبرې کوم. نو ولې د اسلامي امارات په دغه اړه باندې پریکندنه کوي؟ ولې د پاکستان ته جدي ګواښ نه پیښي؟ ولې نه ورته دریږي چې موږ د افغانانو سره داسې ظلمونه کیږي؟ ولې څوک نه ورته دریږي؟ ولې څوک د افغانانو غوور نه کوي؟ ولې دا څوک د افغانانو خبره نه اوري؟ نو چې دا رقم بې عزتي د افغانستان خلکو سره کیږي، بې عزتي کیږي، ولې څوک د غوور نه کوي؟
السلام علیکم. سلمان احمد کونړ نه. ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. بعد د سلامه زما دا پیغام ده چې موږ په لرو پرتو سیمو کې پراته یو، دلته راډیو هم صحیح کار نه کوي. ما غوښتل د اف ام منځنۍ څپې چې موږ به اوریدي او کله چې د ازادي راډیو اف ام څپې باندې شوې موږ ازادي راډیو نه دا اوریدلې. او یوازې غریب خلک یو کله چې کوم اندازه نت پیدا کو بس ما بانه لګ څوارو د ازادي راډیو نورم حالات ډیر خراب شوی.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو. په دې ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. که چیرته د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکي نو د پروګرام ته تم شي یو څه به ترې زده کوي. پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخ دی وای پلان لري 2023 کال کې ولکه افغانانو سره مرسته وکړي. یان اګلن پرون ماخام په ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر خیګنې چارې پیلوي چې طالبان د دوی خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړي. د پاکستان له سندي حالاته پرون 303 تنه افغان بندیان راخوش شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد د زندان خوشی شوی چې پکې درش پیته خزی او یو او یا ماشومان هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دغو کسانو د انتقال لګښت هم د دوی دولت ورکوي. د کابل غور ترمنځ غزیدلې لوی لاره د دریو ورځو بندیدو وروسته بیرته خلاص شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته ویلي چې دا لاره چې په بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بند شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاص شوه. د اسلامي پراختیايي بانک پر اتلونکو دریو کلونو کې له پاکستان سره د 4.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا پیسې به اسلام آباد ته د تیر کال له ویجاړونکو سیلابونو وروسته د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره ورکول کیږي. د آسیا پراختیايي بانک هم د دوشنبه په ورځ په خپله اعلامیه کې ژمنه وکړه چې پر اتلونکو دریو کلونو کې به پاکستان ته 1 میلیارد ډالر ورکوي. او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایراني چارواکو غوښتي چې د بندیانو د اعدامولو لړۍ ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون تیره شپه په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې د دو نورو مظاهرچیانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د ژر پیښیدونکي اعدام د خبر په اړه سخت اندېښمن دي.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونې ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لمړی باکتریا اوجدیږي لږه ورسته د حجره په منځ کې دغه نخواته جوړوالی منځ راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي دوهم د حجره غیر مستقیم ویش غیر مستقیم ویش پر دوه ډول دی یو میتوسیسس او بل میوسیس الیپ میتوسیسس د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي نوې تولید شوې حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي په دې عملیه کې هسته لویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو اول پروفیز دوهم میتاپیز دریم اناپیز څلورم تیلوپیز باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري د میوسیس عملیه په دوه پړاوونو کې بشپړیږي لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي
هو کې درنو زده کوونکو تاسو واوریدل چې خونکي ویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخ کې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحله ته په لاتینی کې انټرفیس وایي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي سات پیلو په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي خوونکی راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورزو او د نباتاتو عالم لولو لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی خدا چې څو حجروي دي او لنور عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندې موجودات لپاره چې نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پربل متکدی پلان دی تصویر کتاسی د نباتاتو ډولونه ویني کچيري په یو محیط کې متدل آب و هوا رطوبات او باران ووسی نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومدار خبره ده کچيري یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کې ژوند لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کې د ژوندۍ پته کېدلی سي، مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کې د مري ژوند لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفس سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شته وایي د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریې یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نري ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نري ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانه پردې یا د غاښ تنابونه یا سعودي تنابونه شتون لري. دغه تنابونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته دی رپیږي. کله چې پر اوپېدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګارز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږي ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي، په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ سپنجي ډول دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راستا طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوونه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوونه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوونه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوونه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا او روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ، برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم سیږي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري، تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي، تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا بواورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت و، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه،
نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې مونږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان دي، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې مونږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته مونږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته ملګري هم ورسره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کوي، ځکه د لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړ والته خخ کړو. نو ډېرې سختۍ مونږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنې داسې مشکلات مونږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادیږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم،
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می مادم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دې راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شوی یم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
موسیقی اوریدونکو دا ود دیونی د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
دستور دے